په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له 13 میاشتنی بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي که په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه پای ته ونه رسیږي، افغانان به له ناوړه پایلو او راتلونکي سره مخامخ شي. د استرالیا ورځپاڼې مندریان د راپور له مخې میرمن وانګ ټینګار کړی چې افغان میرمنې به له یادونه باسي. طالبانو چې حکومت پرون 19 میاشتنی شو د واکمنۍ له همغو لومړیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. د دوی حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبان وایي د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو په موقت ډول یې د دوی د تعلیم چارې ځنډولې دي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه 2 ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسي جنگي جټ الوتکو د تور سمندر کې د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویغ سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د خبرو چې په 5 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلی کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي، او آستن هم په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال مارک میلی چې له آستن سره په ګډ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل و، خو نه ده څرګنده چې آیا د روسي جټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکي پیښه ذکر رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره د نوي اقداماتو وړاندیز کړی دی. په دغو اقداماتو کې د هغو نجونو او ښځو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د څارونکو کمرو د استفادې یادونه شوې چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د مظاهرو پر مهال دغه قانون نه عملي کوي. په ایران کې د اجباري حجاب قانون او د نظام یو شمیر نورې تګلارې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې چې یوې پیغلې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړل پراخو مخالفتونو او اعتراضونو سره مخامخ شوې دي. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د 50 اوره لوبلړۍ دوهمه لوبه د 3 شپېته منډو په توپیر بنګلادیش ته وبایلله. دغه لوبه کې د بنگلادیش لوبډلې افغان لوبغاړو ته د 202 منډو هدف ټاکلی و، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په 46 اور کې وسوځېدل او یوازې 188 منډې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/ ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ولیدې، خبرونې ډېره برخه دو نیزو خبرونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي که د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي، او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد د راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي، له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیاتې هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې، د زده کړې له حق څخه محرومې شوي دي. سیف د چلډرن دغه بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي، او وایي کله چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټولې نجونې باید پرېښودل شي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. شپاړس کلنه عایشه چې د سیف د چلډرن په مرسته د افغانستان په مرکزي برخه کې په یوه کورني ښوونځي کې تر شپږم ټولګي زده کړې بشپړې کړي، د زده کړو دوام ته ناهیلۍ ده. دا وایي، زموږ لپاره تر شپږم ټولګي پورته زده کړې هېڅ څه هم نه دي. موږ غواړو لوړې زده کړې وکړو، ځکه په دغو زده کړو نه کار پیدا کولی شو او نه هم پرې پوهنتوني زده کړې کولی شو. عایشه وایي، هیله یې دا ده چې ټولې نجونې هم د ښوونځي او هم پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن اجرایوي رئیس اولیور فرانچ وویل، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړي، خو بیا هم نجونې د ښې راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او پوهیږي چې د بریا تر ټولو ښه لار ښوونځي ته تګ دی. که د دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي، په کم عمر ودونو تاوتریخوالي او نورو له د تاوتریخوالي له ناوړو ډولونو سره به مخامخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلي چې آیا ټولې نجونې به پرېږدي چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي، او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر ثانی پورې دی، خو د امر ثانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ هم نه دی بدل شوی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د نجونو د تعلیم یوه فعاله عایشه خورم وایي، نړیوال د افغان نجونو د تعلیم بندېدو ته د یوه بیړني ناورین په توګه وګوري. د نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د آسیا پاسیفیک څانګې خپرې کړې دي. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه د ټولو افغانانو پر راتلونکي ناوړه اغېز کوي. تفصیل پدې راپور کې
د افغان نجونو د تعلیم فعاله عائشه خورم وایي، دا مهال میلیونونه نجونې په افغانستان کې له خپل لومړني حق یا زده کړو څخه بې برخې دي. نوموړي چې 2019 کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازي پاتې شوي، پر نړیوالې ټولنې رغ وکړ چې له زده کړو د نجونو محرومېدو ته د بیړني ناورین په توګه وګوري او چلند یې ورسره وکړي. په دې تړاو د عائشه خورم ویډیویي پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې راغلی،
نن میلیونونه ځوان نجونې په افغانستان کې له خپل ډیر لومړني حق نه بې برخې دي. دا زده کړو ته د لاسرسي حق ده. په هر حال د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په دې اثر کې هیڅ پلمه نشته چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره شوې بې عدالتۍ ته رسیدګي ونه شي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې سره یو موټی او په نوښتي لارو پانګونه وکړي چې ځوانو ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه د تعلیم ناورین بیړنی دی.
عائشه خورم د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي، دی په خپل نوښت سره یو شمیر افغان نجونو ته د تعلیم د دوام زمینه برابره کړې ده. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د مارچ 15 د طالبانو د سرپرست حکومت 19 میاشتې پوره سوې، خو لا هم د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو څرک نه تر سترګو کېږي. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل سي، خو شاوخوا اونۍ وسوه چې سړو سیمو کې تعلیمي کال یوازې د هلکانو لپاره پیل شوی دی. تیر د وړاندې د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو د دوی حقونه وغواړي، خو په ظاهره نړیوالو ادارو هم له اندېښنو څرګندولو پرته نور خاص څه نه دي کړي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پر دوو چارواکو، د لوړ زده کړو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیرانو د سفر بندیزونه ولګول او وروسته بریتانیا هم د ورته بندیز خبر ورکړ. په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د افغان ښځو او نجونو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د نوموړي دغه څرګندونې د استرالیا یوې آنلاین ورځپاڼې مندارین راخیستې دي. میرمن وانګ ویلي که چیرې د ښځو د حقونو په برخه کې سته بندیزونه له منځه ولاړ نه سي، په راتلونکي کې به یې د ناوړه عواقبو اغېز هر افغان حس کړي. طالبان که څه هم د نړیوالو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې د نجونو او ښځو وضعیت ته یې څرګندوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې د طالبانو دا دریز پر واقعیتونو سترګې پټول بولي. یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایوه وویل، له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره د یوه ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. میرمن اوتنبایوه ویلي، دوی د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره ډیالوګ او خبرې د حل لاره بولي، او په خبرې د یوناما د ماموریت د دوام یو هدف د همدغو ستونزو هواری دی.
facebook.com/azadiradio د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایس آر د افغانستان په پنځو غونډو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو د حل لپاره د څه باندې $600 میلیون غوښتنه کړې ده. د دغې ادارې ویاند وایي افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او میلیونونه کسان پکې مرستو ته اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د افغانستان په پنځو ګاونډیو هیوادونو کې د څه باندې 5 میلیونه او 2 لکه افغانانو د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغې کمشنرۍ ویاندې شبیا منتو په جنوا کې یوې غونډې ته ویل دا چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې د نړیوالې ټولنې د ډېر ملاتړ غوښتنه کوي.
افغانستان ته د رسیدو په سیمه ایز پلان کې د 2023 کال لپاره د $600 میلیون غوښتنه شوې ده. دا د دې لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې افغانان تر پوښښ لاندې راولي. دغو پناه غوښتونکو کې ډېر هغه له لسیزو راهیسې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په راپور کې راغلي چې د افغانستان 15 ګاونډي هیوادونه دا مهال د 8.2 میلیونه افغان کډوالو قرباني دي. یوازې څه باندې 2 میلیونه کسان دې ډله کې قانوني اسناد لري چې ډېر هغه یې په ایران او پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د افغانستان په 15 ګاونډیو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افغان کډوالو 70% برخه ښځې او ماشومان دي. په دغو کډوالو کې تر ډیره د هغو ستونزو د اندېښنې وړ ښودل شوي چې د پخواني جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. ملګرو ملتونو تیر 2022 کال کې هم د افغانستان په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته د $600 میلیون غوښتنه کړې وه، خو په خبره یې یوازې 25% دغه پیسې یې ترلاسه کړې. افغان کډوالو ته د مرستې په پار نوې غوښتنه داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان متحده عربي امارات د نږدې 2200 افغانانو په توقیف تورن کړی دی. دغه سازمان ویلي د هغه شمېر افغانان دي چې نورو هیوادونو کې د میشتېدو شرطونه نه دي پوره کړي او له تېرو 15 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. دا هغه افغانان دي چې د طالبانو په بیا راتګ سره په پوځي الوتکو کې له کابل متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول، خو اوس بې برخلیک پراته دي. د 2021 کال د اګست په وروستیو 2 اونیو او له هغې راوروسته موده کې شاوخوا 1,24,000 افغانان له کابل وایستل شول چې یوه ډېره برخه یې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای شول. پر دې سربیره زرګونه نور هغه افغانان چې له نړیوالو پوځي او ملکي ماموریتونو سره یې کار کړی و یا افغانستان کې بند پاته دي او یا هم ګاونډ او د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ظاهره د هغه کسان دي چې درېیمو هیوادونو کې یې د میشتېدو چارې بې پایلې شوي یا یې هم تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلې بیرو با چیز مټیل وی نرو خزي سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
دا کابل اوسنکه اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي ل واړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1212 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربیره میرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو میرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لڅه مودې وروسته اعلان وشو چې د یوې به 20,000 افغانۍ یا هم $200 ورکوي، بیا $400 شول، بیرته $200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمه توګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړو موږ ډول شي دي چې سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازم سره متللې موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلې بیرو با چیل مټیل وی نه روخزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورتللې زم سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زم سره مې ماشوم دی زه په کور کې نل رمضان سره اوسته دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت $200 او بیا وروسته $400 شو، اوس بیرته $200 شو دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چې مټل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته کې چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو او بس وخت بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی وای موږ ته دا راغلی دی که دا اخلی هغه دی که نه اخلی پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي بیا هم چې سره فایده وړي دي 50 افغانۍ موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستی خیاطي به ګنډل وکړي له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي، او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې، بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان یې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چا پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنی والا وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیږد مخکې تلو، خو کله چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خو دې زکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي، او دوی نسوې کولی خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایا هغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ایښې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولی څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي، بیا هلته نوبت به م نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوباس.
میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې میرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او کوم میرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي، او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي، او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی. دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې د موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما وویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سهار وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه چې تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا د سوداګرۍ کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو، ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپله سیم زه یعنی سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لارې کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. نو کوم پیسې چې د هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چی نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
ورځې مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک احوال به نیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا یې نوم په لیس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي او نور د خلکو سرمایې چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد باور چې د خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کارو سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سوه، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده او خپل پیسې نسي راایستی سمې. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکراره وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي، او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي دغه وزره 1000 روپۍ معاش وي او هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبت ورسېږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت راورسېد او که ونه رسېد. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه هم خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسېږي.
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وایي ساتي.
پخوا کې ښځې خو پردی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمه کول دپاره به ښځو ته یې ورکوله. ښځې به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به یې د چایو د بورې په ډبه کې به یې ساتلې و اشپزخانه کې، یا به یې چیرې یو دخل یا یو دغه به یې درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به یې واچوله و به یې ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او که لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایښت څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سرخلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو، یا به فرض مثال چرګان به وساتل هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړې و د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړې به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینځ کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیول، یعنی سر زر به رانیوله چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتي راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او معاش او تنخوا اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرو لورګانې دي، دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې 15-20 دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلابیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپله خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یې. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځانته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځانته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو دپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث یې واخیسته، هغه یې هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیه درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه یې هم خرڅ کړه، نقدې پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکوي، هم یې خپلې پیسې رای وړله په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل، او پیسې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله، او خپل پیسې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو، او نه یې غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ، چې ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم، توضیح یې کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 20,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 20,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ سه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرې، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و، چیرې په مځکه کې کینه، په یخ کې، چیرې په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دا غځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکونکی ده. ښځې ډېر پښېمانه دي چې کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمبر مزه کمرانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مون نه وای ورکړی، څه موستر لاسه کړله.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدي، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي، او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې، هغه یا یې خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی، او هغه راوړي بانک کې دي، بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې مني د ځان لپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخي په یو زاړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې نه اقدامه پیسې دا مخپل په غوږو اورېدلې دي چې کس داسې وویلې. نو دغه سې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو دا خو بېرته بیا بېرته نهسي سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لرې کړي دي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیا وي پیسې ترلاسه کولی شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وې. دې کار ټول خلک په تېره بیا مېرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلما ته ښه راغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روښانه کوي، هغه ته مونږه زده کړې ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولای شو چې مونږه ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی، او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو ګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره حتی اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي دي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځینهو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولی، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دی دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه لري تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکا نه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي انباندې کړې وه. هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغو بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوست ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي کنه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي، د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغییرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغییرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغییرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغییرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغییرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې، خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي، هغو ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي. هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغې اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کېدای شي چې خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دغه خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دغه خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات یې نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارۍ پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترک کړي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي د دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپي؟ له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپلو ښځینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک ښځینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاوډسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هر ورځ یو ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره. او مهمه خبر دا ده چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه د رسمي درس نه په دې معنا شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې له حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولی نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي. او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک، ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستاک کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داده شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونشي لوستلی، کتاب ونشي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ترم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تاک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبر وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
زمو کې زګې دلیا زادازان غك دجوان من زتارا بلليم المنزمي بالا منكي كي دغاسي سبيت سليم ظلم دي فشوندو ظلم دي فشوندو دخندا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري خربشي جنگل کبي كتاب بي قلماشي گلشي وجدن درچي بي اواو بي شبنماشي مشا آدم گوخينا هوا دي بي آدماشي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري زاد زمانه جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی